دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې ده. نن د ګل ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده. شاین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې کړلې هم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې حال درکو. پاکستان کې د امن مذاکراتو او د وسلوالو ډلو د خپل منځي جګړې، خیبر پښتونخوا کې د نوي گورنر د مقررولو او د هغه خدو د ستونزو چې د کور سړی د ترهګری ښکار شوی دی. د سیمې اونلاین نور راپورونه هم لرو. خوړومبې د بوریوال کاکړ نه د دې خبرونه
نمړی د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ به ډیر ژر ملاقات وسي. د افغانستان ولسمشرۍ ته ولاړو کاندیدانو غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره دي جالي رایې له سمو رایو جلا کړل سي. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په اوکراین کې د مخ پر زیاتېدونکي کړکیچ په اړه د روس په غوښتنه یو بیړنۍ غونډه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دی چې د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ به ډیر ژر ملاقات وسي. چودري نثار علي خان د سرګندونې تیر ماښام په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. هغه ویل چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې هیڅ ځنډ نه دی راغلی او په یو څو ورځو کې د دواړو ډلو ترمنځ یو ملاقات متوقع دی. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ اختلافات نشته او دوی د پوځ په مشوره غیر عسکري طالبان خوش کړي دي. نوموړي دا هم ویل چې پوځ او حکومت دواړه پر یو ځای مذاکراتي عمل پر مخ بیایي او د دواړو په رایو کې اختلاف کېدای سي، خو د هغه په وینا د ملک د سلامتۍ لپاره دواړه په یو خوله دي. د افغانستان ولسمشرۍ ته ولاړو کاندیدان غوښتنه کړې ده چې جالي رایې دې له سمو رایو جلا کړل سي. د زلمی رسول مطبوعاتي دفتر د انتخاباتو له خپلوا کمیسیون غوښتي چې د خلکو له رایو سره د معمولي کېدلو مخه ونیسي. د عبدالرب رسول سیاف مطبوعاتي دفتر بیا تور لګولی چې حکومتي چارواکو او د انتخاباتو خپلوا کمیسیون په پراخې درغلۍ سره د نه بخښلو جرم کړی دی. د سیاف لخوا خبره شوې خبر پاڼه لیکي چې د انتخاباتو خپلوا کمیسیون د جالي او سمو رایو تر بیلولو وړاندې لومړۍ برخه نتیجه اعلان کړی دی. د ولسمشرۍ بل کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی بیا هیله ښودلې چې ډیر ژر به جالي رایې له سمو رایو جلا کړل سي، چې د هغه په وینا ولس خبر سي چې دا کار له قانون سره سم شوی دی. د لغور صدا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسیون د یک شنبه په ورځ ل شپږست ولایتونو څخه د 10% رایو نتیجه اعلان کړې. د دې نتیجو لمخې عبدالله عبدالله پر لومړی، ډاکټر اشرف غنی احمدزی پر دویم او زلمی رسول پر دریم نمبر دی. خو د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وویل چې راتلونکي نتیجې په اسانۍ سره په دې کې بدلون راوستلی سي چې څوک وړاندې او څوک شاته دی. تاکل سوی دا چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټولنه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د درغلیو په اړه خپلې وروستۍ موندنې نن اعلان کړې. د دې ټولنې مشر محمد نعیم ایوبزاده مشال ریډیو ته وویل چې تمه لري د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون به د بېطرفۍ په ساتلو سره ټولې هغه درغلۍ ارزوي چې د دوی په رپورټ کې اشاره ورته شوې ده. محمد نعیم ایوبزاده وویل
ما امروز یک اعلامیه
می داشته باشیم. دوی موږ نن یو اعلامیه خبرو د درغلیو سرغړونو او د انتخاباتو په ورځ د نورو ستونزو په اړه یو بشپړ تصویر د رسنیو لاله خلکو ته رسول غواړو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د یک شنبه په ورځ ویل چې 392 شکایتونه په رسمي ډول له دوی سره ثبت دي، چې په دې کې 870 په لومړی درجه کې راځي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په اوکراین کې د مخ پر زیاتېدونکو کړکیچ په اړه د روس په غوښتنه یو بیړنۍ غونډه کړې ده. د لغ وروسته دا چې د اوکراین لنډمهاله ولسمشر الکساندر تورنیخوف و روس پلاو کسانو ته تر نن ورځې وخت ورکړ چې وسلې وغورځوي او په ختیځو ښارونو کې هغه حکومتي ودانۍ پرېږدي کومې چې هغوی نیولې دي. الیگزینډر تورنیخوف ویلي که دا روس پلوه کسان داسې ونه کړي نو به د ترهګرو پر ضد له داسې عملیاتو سره مخامخ سي چې پاوز به هم پکې شامل وي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویتالی چورکین وویل چې د اوکراین د اعلان دی حیران کړی دی. هغه وویل اوکراین باید له زوره کار وانخلي او د دې هیواد د ختیځ له خلکو سره رښتونی مذاکرات وکړي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور ویل په اوکراین کې ناکراری بالکل په لاس جوړ کړل شوې ده چې روس لیکلې او رامنځته کړې ده. هغه وویل دا وای امریکا له اوکراین سره ولاړه ده او له دې بنیادي اصول سره چې د اوکراین راتلونکی باید په هر صورت د اوکراین خپل خلک وټاکي. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر یوری سرګیوف هم وویل چې په اوکراین کې دا کړکیچ روس رامنځته کړی دی. هغه په روس غږ وکړ چې په سمدستي توګه د اوکراین د ځمکني یووالي تر پښو لاندې کولو لپاره دي ګامونه ودروي. د روس په پلازمینه ماسکو کې شاوخوا 15,000 کسانو په یو احتجاجي لاریون کې د حکومت له لورې د خپلواکو رسنیو بندول او د روس د حکومتي ټلویزیون لخوا د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرونې غندلې دي. خو د روس حکومت پر رسنیو د فشار او یا سنسور ادعاوې رد کړې دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا کې هر کلی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدلې کتلې او لوستلې شي. زموږه پروانه خبرونه کې تاسو د نور راپورونو ترڅنګ د غره راپورونو هم وره د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي طالبانو سره په مذاکراتو کې د سیاسي او پوځي مشروالې ترمنځ هیڅ اختلاف نشته. آیا د طالبانو خپل منځي جګړه امن مذاکرات اغیزمن کولی شي؟ یو کارپو وایي
دا جګړه چې روانه ده دا د مسعود قبیلې ترمنځ چې کوم ګروپونه دي د هغې په منځ کې روانه ده او زما په خیال د دې دغه خبرو اترو سره دومره تعلق نشته.
کارپوهان وایي خیبر پختونخوا کې جګړې او ترهګرۍ د ټولو نه ډېرې ښځې ځپلې دي.
هغو په سر سوري نشتي د تمایي خلک نشتي او بچي چې دي چې دخوا خوا چلا پته شوي دي څه چې شخصېدلې په دې مانیټري حوالې سره د هغو حالات څنګه دي.
د سیمې اونلاین نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. اور دن کرز مګړم به موجوده تیر مخام په اسلام آباد کې وی خبري غونډه تا د وینا په وخت د پاکستان د کورنو چار وزیر چودري نثار علي خان ویل دي طالبانو سره په مذاکراتو کې هیڅ ځنډ نه راغلي او یو څو ورځې کې بعد د دوړو ډلو ترمنځ یو ملاقات وشي. په دغه اړه نور تفصيلات په اسلام آباد کې موجود د خپل همکار رابع اکرم خان نه. رابع اکرم خان تاسو ستوري مشو يم سارم په خیر
ډیره مننه.
دغه خبري غونډه کې د کورنو چار وزیر نور څه خبره وکړه رابع؟
جی بالکل شاهین د خبري غونډې سره د خبرو په وخت چولې نثار علي خان دغه وینا وه چې طالبان سره په مذاکراتو کې هیڅ ډنډ نه راغلی او یو څو ورځې کې دوه ډول ترمنځ یو ملاقات وشي. نو د دې نه علاوه دا وینا هم وه چې طالبانو سره په مذاکراتو کې سیاسي او پوځي مشروالې د هغې هیڅ اختلافات نشته او د پوست په صلاحیت غیر عسکري طالبان پریښي دي او حکومت او پوځ چې دواړه هم خیاله نه کېدو کوم تاثر چې دی نو هغه صحیح نه دی. دا هم وویل چې پوځ اعتماد کې اخیستو بغیر د قیدیانو پرېښودل عمل کې نشي راتلی. مخکې چې کوم قیدیان دوی پرېښودي نو هغې کې د پوځ سلا شامله وه. د اول چې پوځ او حکومت دواړه مذاکراتي عمل په یو ځای مخ په وړاندې بوځي او په دې په پوځ او حکومت کې هیڅ اختلافات نشته. خبري غونډې سره د خبرو په وخت دا هم وویل چې تر اوسه پورې 19 قیدیان پرېښودل شوي دي او د ټولو تعلق مسعود قبیلې سره وو. چودر نثار علي خان دا خبره هم رد کړې ده چې طالبان کمانډران پرېښودل شوي دي. ده وویل چې دا حکومت مخالفې پروپاګندې دي. ده دا هم خپلو خبرو کې وویل چې هغه ته امید دی طالبان به هم ځینې خلک په فوري توګه د حکومت په شان پریک دین چې نثار علی خان اسلام آباد سبزی منډی د ماکی په اړه هم خبره کړې ده او ویل چې طالبان هم د دې مسمت کړې دي دوی چې د اسلام آباد سبزی منډی د تفتیش نه هغه مطمئنه دي او د دې پیښې په محرکاتو پورې رسیدلې دي د دې په دې وخت دا وینا هم و چې افغان بلوچستان کوم یو ډلې د دې قبول کړې دي پر نو ویدا صحیح نه ده د دې اصل محرکات بل خوا دي خبرې غونډې ته چې نثار علی خان دا وینا هم و چې ترهګرۍ خلاف کاروایانو کې صرف پوز پولیس او سکیورټی فورسز چې دی هغه یوازې کامیابی نشي ترلاسه کولای بلکې د لپاره د پوره کام چې دی یو کېدل ضروري دي شاهین خپل خبر کې دا هم ویل چې اسلام آباد د لپاره دوی چې دی سکیورټی پنجاب نه چې دی فورس راغوښته دي او رینجرز چې دی هغه ته باقاعده د دې ذمہواری ورکړې ده
د دې ضرورت ولې محسوس شو دی خو چې خبرې روانې دي اختلاف هم نشته کیسې ټول ټیک دي نو بیا اسلام آباد کې د دې ضرورت سو
شاهین دا تیر ورځو کې چې د ماکی مخ ته راغلی نو د دې لپاره په دې د زور وو چې د دې سکیورټی چې دې مضبوطه کړې چې دې په سکیورټی خلیفین خلکو ته ونه رجت کړې وو چې څنګه اسلام آباد غونډه محفوظ ښار کې چې دې دغه د ماکی وشوي
ښه صحیح ده زه ډېر مننه کوم خو ورځ دل غواړم
مننه
رابع اکرم خان وا چې تازه معلومات را کول د پاکستان د کورونو چارو د وزیر چودري نصر علي خان د خبري غونډې په اړه باندې ورودونکو په دغه موضوع کې پاتې کیږو په دې ورستیو کې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه راغلي دي څېړونکو وایي چې د دې انخطو وجه دا ده چې د تحریک طالبان د چتر لاندې ځینې وسلوالې ډلې نه غواړي چې د پاکستان حکومت سره خبرې وکړي دا انخطه به تحریک طالبان پاکستان څومره کمزوري کوي آیا دغه مذاکرات چې کوم روان دي په دې به اغیزي او کنه په دغه اړه د بشیر ګواخ راپور ته وګورو
د دې نخټو رپورټونه په داسې حال کې راځي چې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان سره د سولې لپاره خبرې کوي سیړونکو وایي چې د طالبانو ترمن د نخټه د مذاکراتو په سر د اختلافونو لوجې دي او د پاکستان د حکومت د مذاکراتو کوشش ته خطر جوړېدای شي خو د پاکستان د پوز په خوانی افسر بریګیډیر محمود شاه بیا دا نه مني هغه وایي که څه هم د جګړو لوجې د تحریک طالبان پاکستان قوت کمزور کیږي خو د مذاکراتو لپاره به کوم خند جوړ نه کی
دا جګړه چې روانه ده دا د مسعود کبیری ترمنځ چې کوم ګروپونه دي دا هغه په میاس کې روانه ده او زما په خیال د دې د خبرو اترو سره دونه تعلق نشته په دې وجه باندې ویم چې دا په دې خبره باندې چې حکومت سره خبرې کیږي یا نه کیږي لیکن دا دا چې دا کوم شوز کې دنه چې کوم قوت دې دی هغه کمزوري کیږي نو اوس دا خیال دې کې لیډرشپ نشته
طالبانو تر اوسه پورې د خپل منځي او جګړو په اړه څه نه دی ویلي یا د دې چې تحریک طالبان پاکستان د سوات ملا فضل الله سمو د مخ کې د حکیم الله مسعود پر ځای خپل مشر وټاکه حکیم الله مسعود په یو ډرون برید کې وژل شوی وو د امنیتی چارو کارپو بریګیډیر محمد صاد وایي ملا فضل الله د خبرو په حق کې نه دی خو په وزیرستان کې میشته ځینې وسلوالې ډلې غواړي دا مسله د امن د مذاکراتو د لارې حل شي داغه په خبره طالبانو کې د مشرۍ په سرو اختلاف چې اوس د نخټو په صورت کې راښکاره کیږي بریګیډیر صاد زیاتوي چې شمالي وزیرستان کې موجودی القاعده او حقانی ډلې کوشش کړي چې د طالبان ترمنځ مخالفتونه او جګړې ډېری اوږدې نه شي
دغه داسې ګروپونه او جاري نو غوښتل چې دا لیډرشپ دې د نارث وزیرستان نه چکم به بارته وزي الته لاړ شي د تر څو خفغان دغه خلکو ترمنځ هم چکم دینو خفغان دي دغه داسې ګروپونه چې جاري وي چې پاکستان سره لاس نه وي ټول بقرار او د زمو مفادو کې نه دي باقي چکم دې سبګه جګړه کول غواړي مداخلت خو وخت په وخت کیږي القاعده شو یا د حقانی شبکه شو دي په کوم څه داغه کړی چې دلته څنګه کې جګړه پوره شو دلته او دلته زیات مرګ جوړ شو دغه پاکستان مداخلت کولی شي داغي په مفاد کې دانه دي چې دلته پاکستان فورن مداخلت وکړي چې داغي له مشکلات پیدا کړي شي
د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي وو چې د ملکي خوښه 50 وسلوالې ډلې موجود دي چې بریګیډیر صاد وایي تحریک طالبان پاکستان په دې ټولو واک نه لري د هغه په وینا نو ځکه ورسره د خبرو کولو کومه ګټه نشته بریګیډیر صاد زیاتوي چې پاکستان باید خپل پالیسی بدله کړي او د ترګرې په وړاندې جګړه کې له خلوص ډک ګامونه واخلي
دنیا داسې آسانه نه ده چې بس داسې ما خبرې شروع کړې او بس هر یو سړي وسله کېښو دا په قلار کې ناست د هغې نه پس امن امان راغی. دا ډېره پېچیده مسله ده، دومره اسانۍ سره حل کېدو والا نه ده. د دې اوس هم سټراټېجي جوړه کړی، لس کاله پرې نور لګي، پنځه لس کاله به نور لګي. پیدا دی یو ریجنل کانټیکسټ هم دی، مطلب چې یو منطقوي ده، یو حل هم پکار دی چې افغانستان کې جنگ پوټي دلته به څنګه مکمل طور باندې آرام. دغه کې هم پاکستان د لوګو ته کې دغه پکار دی. فی الحال ماته دغه اخبار هم دغه نقطې شرف نه ښکاري. دا قابلیت نشته ته چې دې په دغه معاملو باندې ځان پوه کړي.
یاد دی چې تیره ورځ د پاکستانی حکومت سره د خبرو لپاره د طالبانو د کمیټې رابطه کار یا کوارډینیټر مولانا یوسف شاه مشال ډیو ته ویلی وو چې د طالبانو خپل منځي جګړې به په مذاکراتو کوم اغیز ونه لري او ډیر زر به د امن دا خبرې چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې بیا شروع کړي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسا دوه بجې،
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلور بجې.
اور دن کو زمنگا یو بل راپور تھا دغه دی دغه مرمنو پاړه د خزو پاړه چې د دې جګړې او بخراره لکبل غزمن شوې دي په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د نامنه بمی حمله فوجي عملیاتو لکبل د ټول نزیات خزې چې دی غزمن شوې دا خزې اوس په کم حال کې جون تیری د دې غختنې سړي حکومت د دې خزو لپاره څه کوي په دغه اړه د فرخنده اسد راپور.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د 1300 کلونو راهیسې د نامنۍ پوځي عملیاتو او بمی حملو له وجې یو شمېر خزې کونډې شوي او ډېرو پکې د خپلو کورنیو د ګټې یوازیني غړي هم بایللې دي. اکسپرس ټریبیون لیکي په خیبر پختونخوا او فاټا کې ګڼ شمېر ښځې چې په خوا له کورونو نه هم نه وي راوتلې اوس په کار کولو مجبوره دي. د یو ایس آی ډی لخوا په تیره میاشت کې په یو پروګرام کې د خیبر ایجنسۍ یوه اوسیدونکې رفت بیبي وایي دې کله دا فکر نه و کړی چې دا خپل بچی په خیرات لویوي. د هغې خاوند په یو ځانمرګي حمله کې په پښو معذوره شوی دی. دا شان اکسپرس ټریبیون د 400 د یوې ښځې عالیه توفیل ذکر هم کوي چې خاوند یې په 2009 کال کې په یوه بمی حمله کې وژل شوی. وایي دا درې بچ لري او اوس د هغوی لپاره په کار کولو مجبوره ده. د سوات خیر ښېګړې یو کارکوونکې عفت ناصر وایي په سوات کې د 2009 کال په لومړیو ورځو کې د داسې ښځو سره سناسه مرستې وشوې خو باید حکومت تدوی د روزګار د مسلو د حل لپاره کار وکړي.
تاسو څنګه چې وس هغه مشکلات خو نشتی لکه کم چې لکه د تیر راو د پرسته ماغه مشکلات و کنه خو هغه مشکلات چینج په دې دي چې لکه د هغو په سر سوری نشتی د کمایي خلک نشتی او بچی پی دي چې د خوافا سلا پتا شوی دي چې شکتی دلی په دې مانیټری حواله سره د هغو حالات څنګه دي.
په تیرو نږدو کلونو کې نه یوازې ښځو د خپل کورنو سړي غړي په بمی حملو او یا پوځي عملیاتو کې وبایلل، بلکې دوی په کډه کولو هم مجبور شوي او ډېرې اوس هم د خپل کورونو نه لرې په کیمپونو او یا نورو ځایونو کې ژوند کوي. د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو د یوې غیر سرکاري ادارې اورت فاونډیشن یو کارکوونکی سایما منیر بیا وایي په تیرو حالاتو کې ډېرې ښځې او ماشومان لا درکه شوي هم دي او زیاتره د مالی مسلو له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي.
داسې کیسې اوس موږ ته رپورټ کېږي چې فکر هغې دا وایي چې ماشومان او ښځې چې دي غریب شوي دي. هغه دلته نه د عبادت په نامه خلکو دلته نه وړي دي هغه ښځې او ماشومان، خو مسله دا ده چې دا رپورټ شوی نه دي. ډېر نه مسله دلته د ښځو باره کې ده، هغه د عدم تحفظ مسله ده.
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د خیر ښېګړې سلاحکاره ډاکټر مهرتاج روغانی وایي په صوبه کې د داسې ښځو شمېره زیاته ده چې په بمی حملو او یا نورو داسې پیښو کې خاوندان وژل شوي دي او زیاتوي د خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ محکمه پر دې کې لګیا ده څنګه د دغه ښځو سره مالی مرستې وکړل شي.
هغه یو فنډ لګا کړ 50 کروڑ والا انډومنت فنډ دی، ته وایي دا د کونډو لپاره دی صرف
او د ډیسیبل د پاره اوس موږ هغه کې یو بورډ اف گورنر جوړ شو او هغه بورډ اف گورنر کې موږ پیزا لس کسان یو نه کې موږ میټینګونه شروع کړو هغه کې موږ را عمل ښه کړو کنه چې دا جو سکور خو ډیر دی خو لږ دی چې موږ خلکو دوالو دا خو موږ نه ډیر زر خلاص شي نو آیا موږ څوک چې دا زمونږ د درې میټینګونو کې موږ دا وکړو چې کنه ډیر بډای ځان کوم دې کنه ځان نه شي ګټلی هغه د خو موږ خیر نه نقد ورکو خو چې رانه ته ولې جنگ کوم دې نو موږ په خیر
ډاکټر مہرتاج وایي د پښتنو په سیمو کې د خرابې امنیتی وضع له امله یو شمېر ښځو د خپلو کورنیو سړي غړي وبایلل چې اوس دغه ښځې په کار کولو او یا په سوال مجبوره دي نو ځکه دوی کوشش کوي چې د داسې ښځو د روزګار لپاره زیات کار وکړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي ځینې د پارلمان غړي وایي چې خیبر پښتونخوا لپاره نوې ټاکل شوی گورنر به سیمو ته ورپېخو مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا ځینې غړي وایي چې حکومت دې د قبایلو احساسي محرومي ختمولو لپاره د قبایلي سیمو نه گورنر منتخب کړي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله په دغه راپور کې راکړي.
سردار مهتاب احمد خان عباسی د خیبر پختونخوا نوې گورنر ټاکلې شوې ده. څوک چې بعد راتلونکي نه په ورځ د خپل څوکۍ سوګند پورته کوي. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي د نوې ټاکلې شوې گورنر نه څه توقعات لري؟ په دې اړه چې کله مشال ریډیو د قبایلی سیمو د پارلمان غړو سره تماس ونیولو نو د جنوبي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړی محمد جمال الدین وایي چې نوې گورنر لا پکار دي چې د قبایلو په حواله دی په هر فیصله کې موږ سره سلا مشوره کوي.
لکه څنګه چې موږ د مخکې گورنر سره آمد او رفت شي په مشوره ورکولو کښې او یا په ملاقاتونو کښې څه قسم ته موږ ته اسانی وه نو موږ دا امید دی چې دا نوی گورنر هم د قبایل نمایندګانو په ریکې قسم باندې رهنمایي حاصله وي. موږ امید دغه دی چې په دسې به داسې لاحیتونه وي چې دا یې د قبایلو کوم مشکلات دي دا په ښه اندازې حل کړي او ورسره ورسره د تاسو په واسطه سره زه دا مشورې ورکول هم غواړم چې دا د قبایلو کوم نمایندګان دي هغه دا په احتماد چې اخلي
د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړی الحاج شاجګل وایي چې د نوي ټاکلې شوې گورنر نه موږ دا توقعات لرو چې قبایلو ته ورپېښو مسلو حل کې به خپل کردار په ښه شان ولوبوي.
موږ خو نوي گورنر صاحب نه دا امید او توقع زکه ده چې دا په خپل ایډمنسټریټر پاتې شوی دی فیډرل منسټر پاتې دی. بل خبره ده چې د قبایلو نه دا خبر دی چې کیټیکی چیف منسٹر پاتې شوی دی. کیټیکی چیف منسٹر هم داسې وي لکه یو قسم له نیم د قبایلو سره یې تعلق پاتې شوی وي ځکه چې کومې مسایلو خبرې چې راځي نو هغو ټولو نه خبر دی. انشاءالله چې موږ قبایلو ته امید دیتی چې دا زموږ د قبایلو د ښه مستقبل د پاره او موږ د قبایلو د امن امان مسله ده کومه ایډی پیز به حل کول دي هغې پاره به ښه رول ادا کړي.
د باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی د قومي اسمبلۍ غړی اخونزاده چټان وایي چې د قبایلو احساس او محرومۍ ختمولو لپاره حکومت لا پکارو چې د قبایلي سیمو نه یې څوک گورنر منتخب کړی وي.
زما په خیال د پاکستان په تاریخ کې به دومره زیات وخت چا نه تېر کړی څومره چې د سند گورنر تېر کړ. خو د دې وجې نه چې که دا موږ لرې کړو ایم کیو والا چې کوم دي یا مهاجر چې کوم دي هغو کې به احساس محرومي راشي. نو د هغه وجې نه په سند کې خو هغه گورنر ساتلی شوی دی خو چې تېر حکومت د قبایلو د احساس محرومۍ ختمولو دپاره یو قبایل گورنر جوړ کړو. قبایل گورنر اوس د موجوده حکومت لرې کړو بل گورنر سے بے واغستہ ضرور پر قبائلوں کے بپدی وجہ پریشانی میں خفغان بمی پی چیز منگا کم گورنر وہ یا پکار دا قبل گورنر اغستین چا غیم د قبائل نغست
یاد دی وی چ پخوانے گورنر انجینئر شوکت اللہ چ تعلق ہم د قبائلی سیمو سرو د تیر کال پ دویم میاش کی گورنر ٹاکل شوی او نو موڑے د یو کال سے خزیات پ دی چوکی پاتی وو. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
دا پاکستان خبریدونکو انگریزی ورسپانې ایکسپریس ټریبیون لیکلی دی چې د تحفظ پاکستان قانون رامنځته کولو ته هیڅ ضرورت نشته. د لیکوال په خبره دا د بشري حقونو د تروړلو کوشش دی او پاکستان کې آئین او نور داسې قانون شته چې په سختۍ سره عملي شي نو نورو جنجالي قانونو راوړلو ته به هیڅ ضرورت پاتې نشي. بشیر گوخت دغه مقاله کتلې دا او تاسو ته ترې مهم ټکي وړاندې کړي.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانې لیکلي چې د پاکستان د چیف جسټس د
تصدق حسین جیلانی دا کار د سټایل وړ دی چې د روسیو کې د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي او په ټولنه کې د برداشت د رامنځته کولو په اړه خبرې کړې وي. په مقاله کې راغلی چې دا ښه خبره ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه سو موټو یا از خود نوټس اخیستل کیږي. په ادارې کې وړاندې ویل شوي چې دغه ګامونه کولی شي د بشري حقونو د سرغړونو په کموالي کې مرسته وکړي او په دې توګه د جرمونو مخنیوی وشي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې چیف جسټس تصدق حسین جیلانی ټینګار کوي چې پاکستان کې د ثبات او امن ساتلو لپاره باید آئین عملی شي او که هر څه د آئین لاندې راشي نو قرارې به هم ورسره راستون شي. د ورځپاڼې په خبره دا په داسې حال کې ده چې په دې ورځو کې پر تحفظ پاکستان آرډیننس ډیر بحث روان دی. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو ویلي چې دغه بل با سینیټ کې رد کی او په قانون به یې بدلېدلو ته پرې نږدي. تحفظ پاکستان بل کې امنیتی ادارو ته ډیر اختیار ورکړ شوی او دوی کولی شي یو مشکوک سړی د عدالت له حکم بغیر د وی مودې لپاره په جیل کې وساتي او یا هم مشکوک کس ځای په ځای په ډزو ووژني. د دې ترڅنګ په کې ځینې نورې خبرې هم دي چې د بشري حقوقو ادارو په سخت خفګان ښودلې. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې بلوچستان کې لاوار د مخه په زرګونه خلک په زور غیب کړل شوي او دې قانون سره به د نورو خلکو غیبولو ته لار هواره شي. لیکوال لیکي دې خبرې ډیر خلک پریشانه کړي او دا د پاکستان د بشري حقوقو څخه د سرغړونو لړکی یو بل تور باب دی. په مقاله کې راغلي چې د دې قانون د رامنځته کولو لپاره حکومت د ترهګرۍ سره د مقابلې دلیل راوړي خو د خلکو انساني حقونه ترړلو معنا دا ده چې دې ملک به ګډوډي رامنځته شي چې د زغملو نه ده. په اداریه کې زیاته شوې چې پاکستان کې لاوار د مخه داسې قانونونه شته چې قسم عملي شي نو نورو سختو قانونونو جوړول ته ضرورت نه پېښېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مومند جنسی استادان چې پشپاړسم او پنځل سوارلسم او پنځلسم گریډ کې وو دوه کارونه پس د دوی ترقی شوې ده. د حکومت لخوا دوی شپاړسم گریډ ته اوړېدلې دي. دوی په دغه باندې د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. په دغه اړه لسیمې زمونږ همکار شانواز ترکزی نور حال راکوي.
په محمود جنسی کې د هغه استادانو چې شپاړسم گریډ یا سکیل ته ترقیانې د دوه کورنونو راهسې انخطې وي څو ورځې وړاندې ورته د صوبې حکومت ترقیانې ورکړې او د 200 نه زیات استادان شپاړسم سکیل ته ورسېدل. په دې خبره دغه استادانو ډېره خوشحالي څرګنده کړې او وایي چې هغوی ته ګنې خپل حق ورکړې شو. د دغه استادانو د ترقیانو لپاره د فاټا ټیچر اسوسیشن محمود جنسی یو غړي کریم خان منډې تړلې وهلې نو د هغه سره مو خبرې وکړې.
د فاټا ټیچر کې محمود جنسی چې کومونه د دې ورانه ډی پی سي شو په دې کې 237 کسان ټوټل پروموټ شوي دي په مختلف کیټګریز کې. نو اورنې فایل چې کومونو په ولنی دغه کې چې دنو مومند ایجنسی، اف ار کوات، اف ار پېښور، باجوړ ایجنسی، نارت وزیرستان دا فایلونه مکمل شوي دي. ان شاء الله چې دا غوي به هم داسې ورس پورس باندې ډونه جاری کړي.
د ګورنمنت میډل اسکول مټین کور یو استاد نیاز محمد خان سره مخابره وکړه نو هغه وویل چې په کار وچی حکومت د حق هغوی ته دوه کال وړاندې ورکړې وي خو بیا هم کو اوس ورته ترقی ورکړې شو نو دا هم د خوشحالۍ خبره ده.
مخکې سیټي پوسټ باندې و 15 سکیل کې و اوس چې کم دی 16 ترلو غزټر باندې چې دوه کال نه زمونږ حق جوړې ده کوم وخت چې سیټل کې شوې دي او دا سویبانو دا کارو بس چې اوس یو کم مونږه شکریا ادا کوو.
د اسلامیاتو د مضمون استاد مولانا عبدالمنان وویل چې هغه وړاندې په 14 گریډ یا سکیل کې نوکر وو ولی اوس 14 گریډ ته را ورسید.
اوس چې کم کوالیفیکیشن کم تعلیم دی خو کم سیناریټی خو وفن سال ناغم په معیار باندې زمونږه چې کم دی برابر وو پاغي باندې 16 سکیل تلاړو ایواز نه بلکې ما 15 پته ټی ټی استادان چې اوس په اس ټی ټی باندې یعنی سینیئر یا سیکنډری تھیالوجی ټیچر په نوم باندې اوس هغه دی دینه مخکې ټی ټی صرف.
دا نوې کلی ګنداو بر محمد جنسی په میډل سکول کې استاد محمد زبیر وای چې هغه ته ترقی خو ورکړ شو ولی بیا هم کوم رات چې د صوبې خبر پختونخوا استادانو ته ورکړې شوی نو د قبایلی سیم استادانو ته نه دی ورکړې شوی.
هغه د سیټل چې کوم حق واغې لکه وسم مونږ ته ایری را واغې انکریمنت دی دغه دوی وسم د هغه لانه منی لکه چر مونږ بده د وس د دې اډر نه بده خبر مونږ د اپګریډیشن دغه کو کنه.
او دغه استادانو ول چې وس ممکنه ده چې ګنې نوې استادانو ته د هغوی زړې سوکای ورپاتې شي نو د هغوی ترقی هم وشي. شانواز ترغزای مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دیارانو مشال
د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعې پر ورځ په 4 نیمو بجو
د یارانو مشال.
اور دن کو مشال ریڈیو دغه غوږی په پښتونخوا کې درنګ شی بیلا د سحر نه نیمه بجې کې دن کې دی د بوروال کاکړن مهم خبرونه ورو د خبرونو رسوره ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلي چې د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ به ډیر ژر ملاقات وسی. چودری نثار علی خان د څرګندونې تیر ماښام په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال وکړې. هغه ویل چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې هیڅ ځنډ نه دی راغلی او په یو څو ورځو کې د دواړو غاړو ترمنځ یو ملاقات متوقع دی. د افغانستان ولسمشرۍ ته ولاړو کاندیدانو غوښتنه کړې ده چې جعلي رایې دې له سمو رایو جلا کړل شي. دا له هغه وروسته ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ له 26 ولایتونو څخه د 10% رایو نتیجې اعلان کړې. د دې نتیجو لمخې عبدالله پر لومړی، ډاکټر اشرف غنی احمدزی پر دویم او زلمی رسول پر دریم نمبر دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټولنه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د درغلیو په اړه خپلې وروستۍ موندنې نن اعلان کړي. د دې ټولنې مشر محمد نعیم ایوب زاده مشال ریډیو ته وویل چې تمه لري د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون د بې طرفۍ په ساتلو سره ټولې هغه درغلۍ ارزوي چې د دوی په رپورټ کې اشاره ورته شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په اوکراین کې د مخ پر زیاتېدو کړکیچ پاړه د روس په غوښتنه یو بیړنۍ غونډه کړې ده. دا له وروسته ده چې د اوکراین لنډمهاله ولسمشر الکساندر تورنیخوف روس پلو کسانو ته تر نن ورځې وخت ورکړ چې وسلې وغورځوي او په ختیځو ښارونو کې هغه حکومتي ودانۍ پرېږدي چې دوی نیولې دي. او ریپورټونه وایي چې د عراق په شمال کې په 2 بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. تر ټولو خونړی برید په کرکوک ښار ته نږدې شوی.
مهم خبرونه مورد اوریدونکو چې بوروال کاکړ وړاندې کول او اوس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. زما همکار اسحاق الله مومند زنې نړیوال مطبوعات کتلې دي او تاسو ترې مهمه برخه وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې ګیل پاکستان نومي یو غیر سرکاري ادارې په خپل کړي سروې کې ویلي دي چې د مسلم لیگ نوم د حکومت کارکردګي د پیپلز پارټي د تیر حکومت په مقابله کې خدا او مجموعي کارکردګي په لحاظ سره موجوده حکومت په درجه بندۍ کې 9.5% اضافه شوې ده. ادارې لیکي چې د مسلم لیگ نوم په حکومت د اولس اعتماد کول یو مثبت ګام دی، خو حکومت لپاره دي چې اولس مشکلاتو کمولو لپاره خپل کارکردګي نور هم ښه کړي. د حکومت د معاشي حکمت عملي له ته پاکستان روپی په قدر کې 10% اضافه شوې ده، خو دغه مقدار سره نه خو د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی وکړی شو او نه نورو مصنوعاتو په نرخونو کې. حکومت لا پکار دی چې ډالر په نرخ کې د کمی فائدہ په فوري توګه ولسته ورسوي. ادارې لیکي چې د 10% جنرال سیلز ټیکس په ځای 0% ساده ټیکس لګولو خبري روان دي. که حکومت داسې وکړي نو یو خوا په نرخونو کې 10% کمی وشي، نو بل خوا به د جی ایس ټی پیچیده نظام نه هم خلک خلاص شي. د سره سره حکومت له داسې ګامونه اوچتول پکار دي چې د خلکو امروزه مسلې ورسره حل شي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه ویلي دي چې جمهوریت او نواز شریف حکومت ته هیڅ خطر نشته، که جمهوریت ته خطر راپیښ شوه نو د حکومت مرسته به کوي. ادارې لیکي چې تیرو څو ورځو نه ځینې خلک د فوز وقار په خطر کې دي او دې بهالې لپاره پر ازمو یو د سرخط لاندې لیکل شروع کړي دي او د راتلونکو منظرکشي په داسې ډول کوي چې ګنی داسې ښکاری چې د حکومت یو دوه وزیرانو د ځینې بیانونو لوجې د جمهوریت وجود ته خطر ده او دې منظرکشي شی لوجی یو عام وګړی چې د سیاست نه دومره نه دی خبر ته د صورتحال نه پریشان دی، ځکه چې عام اولس کڼی چې د غربت غټه وجه امریت دی. ادارې لیکي امریت څومره هم د نیک او پاکو خلکو وي، خو جمهوریت متبادل نشي کېدی. که جمهوری حکومت چلند صحیح نه وي نو د ووټ په ذریعه دا بدلېدای شي، خو امریت اولس له څه ورکړی دی. ملکې دوه ټوټې کړو، ترهګري راغله، د بجلی او لوډ شیډنګ عذاب یې په خلکو نازل کړو، کرپشن زیات شو، نو دغه وجه دا چې یو عام تن امریت نه خوښوي. کوي. ادارې لیکي چې اپوزیشن لیډر خورشید شاه دا بیان چې حکومت ته هیڅ خطر نشته نو وروستو ولسته به دا اطمینان رسېدلی وي چې سیاستدانانو د تیرو واقعاتو نه زده کړه کړې ده او هغوی پوه شوي دي چې جمهوریت د خطراتو نه بچ کولو لپاره ضروري ده چې خپل میز کې اتحاد پیدا کړي. که په تیرو وختونو کې هم سیاستدانانو د داسې یووالي مظاهره کړې وي نو دې ملک کې به هیڅکله هم امریت نه وي راغلی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوردونکو دغه اعلان وړاندې سره لم مومندو چې دغه وړاندې احمد الله او چې پاکستان کې کوم مطبوعات وو داغې نه تاسو ته منتخب برخه وړاندې کولې اوس ورځ سره لم مومند ته چې د واشنگټن پوسټ او اکسپریس ټریبیون دوه مقالې غوره کړې دي او داغې نه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کړې.
واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي په پاکستان کې عدالت په یو نه میاشتنی ماشوم د اقدامي قتل لګیدلی تورونه ختم کړی دي. په مقاله کې راغلی دی د یو ماشوم پر ضد د دې عجیبه کیس لواجه د پاکستان په عدالتي نظام سختنی واقع کیږي. دروان کال په لومبۍ میاشت کې د لاهور ښار په یو سیمه کې د بجلی د کپنۍ چارواکو د ځنه کورونو څخه د غلا بجلی بند کړه. نو دغه کورونو خلکو د بجلی په چارواکو د کانو گزارونه وکړل. همداراز له دې وروسته پولیسو د یادې سیمې د دیرشو کسانو پر ضد ایف آی آر درج کړو چې پکې دغه د نه میاشتو ماشوم هم وو. په مقاله کې راغلی د یو وړوکي ماشوم پر ضد مقدمه ښایي چې د پاکستان په عدالتي نظام کې دومره نیمګړتیاوې دي چې ماشومان هم ترې نه دي خلاص. د پاکستان پر پولیسو هم انتقاد کیږي چې مناسبه تربیه او پوره سامان نه لري. زیاتره پرې دا تورونه هم لګي چې په خلکو تشدد کوي او رشوت اخلي. بلخو د اکسپریس ټریبیون رسپانې په یو مقاله کې راغلی دي په خوانیو او اوسنیو یو شمېر بهرنیو او ځایي ډیپلوماټانو خبریالانو او انتخاباتو څارونکو په افغانستان کې روسي انتخابات د دې هیواد د ثبات لپاره ډېر مهم بللی دي. خو د دې باوجود څلور خبرې دي چې د افغانستان ثبات ورسره تړل شوی دی. لومبۍ خبره د افغانستان د پوز ده. د مقالېونکو په خبره کڅه هم افغان ځواکونو ډېر پرمختګ کړي او په یو شمېر جنگي محاذونو یې بریاوې ترلاسه کړې دي. خو د باوجود افغان ځواکونو ته د استخباراتو او ترانسپورت په څنګه کې د ډېرې مرستې اړتیا ده. همداراز تیر کال د استخباراتو د ادارې شپږ پنځوس اهلکار چې د نشه یي توکو عادي وو له دندو لرې کړل شول. دغه رنګ یو شمېر کسان چې رسمي تعلیم نه لري په افغان پوز او پولیسو کې برتي کړل شوي دي. دویمه خبره چې د افغانستان د بې ثباتۍ سبب ګرځېدای شي هغه د پاکستان په ځمکه د وسلوالو د پټنځایونو ده. په مقاله کې راغلی دی چې پاکستان په افغانستان کې د هند د اغیز د مخنیوي لپاره افغان طالبان یا حقانی ډله خپلې اساسي ګڼي. نو ځکه اسلام آباد نه غواړي چې په خپل ځمکه د حقانی ډلې مرکزونه د لمنځه یوسي. په مقاله کې راغلی دی تر څو چې د پاکستان په ځمکه د افغان طالبانو مرکزونه وي نو تر هغو په افغانستان کې امن نشي پر ځای کېدی. دریمه خبره چې د افغانستان د بې ثباتۍ سبب ګرځېدای شي هغه دا ده چې د نړیوالو ځواکونو له وتو وروستو کېدای شي سیمه ییزې ترهګرې ډلې د افغانستان پر لور روانې شي. افغان چارواکي او طالب قمندانان دعوه کوي چې په مارچ میاشت کې د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان وروستو پاکستانی طالبانو خپل وسلوال په افغانستان کې ځای پر ځای کول پیل کړي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
نړیوالو چارو ته کتنه کوو. اوریدونکو ملګرو ملتونو غونډه شوې ده بیړنۍ غونډه د یوکرین په صورتحال باندې. په دغه اړه باندې د سالم احمد سالی راپور ته وکړو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوکرین په ختیځ کې د زیاتیدونکو بحران په اړه د بحث لپاره یو بیړنۍ غونډه راوبلله. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازي امنیت شورا ته په خپل وینا کې وویل خپل روسي شریکانو څخه غواړو خپل هغه عمل ودروي چې هدف یې د اوکراین مزکني بشپړتیا تر پښتنې لاندې راوستل دي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر ویتالی چورکین امنیت شورا ته وویل د اوکراین په ختیځ کې د حکومت لخوا د پراخو پوځي عملیاتو اعلان اندېښمن کړی دی. چورکین زیاته کړه کیف باید د دې هیواد په ختیځ کې د خلکو په وړاندې د زور کارول ودروي او یو واقعي ډیالوګ پیل کړي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور وویل د اوکراین بې ثباتي په بشپړ توګه په روسیه کې دننه او د روسیې لخوا رهبري شوې ده. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر یوری سرګیف وایي د اوکراین بحران د روسیې لخوا جوړ شوی دی. دا په اصل کې د چی په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر مارک لیل ګرانت وویل د امنیت شورا د سپورمکی تصویرونه ښیي چې له 15,000 نیولې تر 30,000 پورې روسي سرتیري چې په وسلو سنبال دي د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر بیا وویل د اوکراین راتلونکی باید د اوکراین د خلکو په لاس مشخص سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروسته له هغې د روسیې په غوښتنه بیړنۍ غونډه کوي چې د اوکراین سرپرست ولسمشر وویل چارواکي په پام کې لري چې د دې هیواد په ختیځ کې د تروریستانو پر ضد عملیات وکړي. الکساندر تورچینوف وویل چې د اوکراین د پوځ لخوا دغه عملیات د روسي پلوه بلتون غوښتونکو پر ضد ترسره کیږي.
سلام محمد سالیو چې د یوکرین په صورتحال باندې راپور وړاندې کوو. اکانومیست مجلې لیکلي دي په پاکستان کې موجوده حکومت غواړي پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته د غداري په مقدمه کې سزا ورکړل شي، خو فوز اوس هم د خپل دغه مشر پر شا ولاړ دی او په دغه هیواد کې د دومره اسانه نه ده چې یو ریټایر جنرال ته سزا ورکړل شي. دغه لیک مهمه برخه فرخنده اسد وړاندې کوي.
د اکانومیست مجله لیکي کله چې په 2003 کال کې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د واک موده ختم شو، نو داسې معلومه ده چې په دغه هیواد کې به اوس د پوځ واک اختیار کم شي، خو د پردې شاته اوس هم پوځ خپل پوره اثر رسوخ لري. پرویز مشرف تیر کال پاکستان ته واپس په دې خاطر راغی چې خپل سیاسي کیریئر پر مخ بوزي او د خپل ګوند مشري له دې ځایه وکړي، او دا شان پاکستان ته د واپس راتګ سره په هغه د غداري مقدمه هم پیل شوه. اکانومیست لیکي په پاکستان کې یو پوځي جنرال ته څوک څه نشي ویلی او نه پرې داسې مقدمې چلیدلی شي او نه یو ریټایر جنرال ته څوک څه ویلی شي، او همدا وجه ده چې زیاتره ولس داسې فکر کوي دغه مقدمه به زیاته ونه چلیږي. پرویز مشرف چې کله دا وویل دی د زړه ناروغي لري، نو پوځ یې زر تر زره مرستې لراغې په پوځي روغتون کې علاج روان دی، او داسې معلومیږي پوځ به خپل دغه پخوانی مشر یوازې پرېنږدي. اوس هم ځینې خلک داسې فکر کوي حکومت به په جنرال مشرف ته مقدمه پشا شي او هغه ته به د بهر تک اجازه ورکړل شي، خو یو مرکزی وزیر خواجه صاد رفیق وایي هغه یو غدار دی او باید له سزا سره مخامخ شي. اکانومیست لیکي د موجوده حکومت داسې رویه د دوی لپاره خطر پیدا کولی شي، او دې سره د پوځ د اندېښنې هم زیاتېږي چې آیا وزیر اعظم نواز شریف واقعي هم غواړي پرویز مشرف له دغه قانوني عمل نه تیر شي او له سزا سره مخامخ شي او کنه. تیره اونۍ حکومت هغه بهر ته د تللو درخواست منظور نه کړ. د پرویز مشرف مور ناجوړه ده او هغه غواړي په دوبۍ کې له خپلې مور سره وویني. دا خبرې په داسې حال کې روانې دي چې حکومت د ناقانونه ګرځول شوي وسوالې ډلې تحریک طالبان سره د امن لپاره خبرې کوي او په وز غواړي د خبرو د دغه عمل نه ځان یوې ډډې ته وساتي. که څه هم په ملک کې بمي حملې لا هم دوام لري، د اپریل په 9 نیټه په اسلام آباد کې به بمي حملې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. اکانومیست لیکي کچېرې د طالبانو سره د خبرو دغه عمل کامیاب نه شو، نو بیا به په وسط عملیاتو له لارې د وسوالو ډلو د کنټرولولو لپاره کار کوي.
فرهند اسدو چې د ایکسپرس ټریبیون دی مقالې مهم ټکی وړاندې کول. اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د رامین آتش په آواز دغه سندره.
کچھ پدامان دے تورا بلبل، سبا کچھ پدامان دے تورا بلبل، او چھے نارونو لگے اڑما، سبا کچھ پدامان دے تورا بلبل، سبا کچھ پدامان دے تورا بلبل، سبا کچھ پدامان دے تورا بلبل، مینا زما دا او خوبستانان دے کوینا، سبا کچھ پدامان دے تورا بلبل، او چھے نارونو لگے اڑما، سبا کچھ پدامان دے تورا بلبل، سبا کچھ پدامان دے تورا بلبل،
دزرانا کار رانزا سبا کوچ پدامان دے تھوڑا بھول بھولا مد داروش کنے دے حال وائی لے شم سبا کوچ پدامان دے تھوڑا بھول بھولا او چھے نارو نو لدے ورم سبا کوچ پدامان دے تھوڑا بھول بھولا سبا کوچ پدامان دے تھوڑا بھول بھولا
سندر مورد اردن کو دا مشال ریڈیو دے اس یو راپور امریکائی ورسپانے شکاگو ٹریبیون پہ مقالہ کی دا افغانستان پر اولس مشریز و انتخابات و تبصرہ کرے دا پہ مقالہ کی دا پختن راپور تشوی و سڑل شوی دا چین لتر سرشو انتخابات و روز تو با افغانستان سنگوی دا مقالہ پہ یو برخہ کی راگلی چی راتلن کی اولس مشر چی ہر سوک پوی خدا خبرہ سرگند شوا چنه یوازې افغان اولس په ډیر لوی شمیر په دې ټاکنو کې برخه واخیسته بلکې دا ټاکنې د 2009 کال په پرتله ډیر شفاف وي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دغه مقاله غټ ټکی وړاندې کوي.
ورسپان شیکاګو ټریبیون د مقالې په پایل کې لیکي که څه هم دا تر اوسه نه ده معلومه چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر به څوک وي خو په دې لړ کې ډیرې شې نشسته. ورسپانې لیکي تر اوسه په دې اړه کره او رسمي معلومات نه دي خپاره سوي چې په ټاکنو کې ټول څومره افغانان شریک شوي وو، خو دا معلومه ده چې د 2009 کال په پرتله د ټاکنې ډېرې شفافې وې. د ورسپانې په لیکنه د تېرې شنبې په ورځ افغانانو پر دې سربیره د رایو مرکزونو ته مخه وکړه او رایې واچولې چې طالبانو د بریدونو ګواښونه کړي وو. پر دې سربیره چې موسم خراب وو او باران ورېدی، خو افغانان په اوږدو اوږدو قطارونو کې په ساعتونو ساعتونو د دې لپاره انتظار وکړ چې د خپلې خوښې نومان ته رای ورکړي. شیکاګو ټریبیون لیکي په انتخاباتو کې په ګډون کوونکو افغانانو کې چې کوم څه مشترک هغه دا و چې دوی ټولو یو هوډ کړی و. ورسپانه زیاتوي چې افغانان په دومره لوی شمېر راوتلي وو چې د رایو اچولو په ډیرو مرکزونو کې د رایو پاڼې ختمې شوې وې. ورسپانه په افغان میرمنو کې د زیات سوي شعور پاړل کې چې نه یوازې ولایتي شوراګانو ته تر بل هر وخت زیاتې یعنی 300 میرمنې ولاړې وي، بلکې په لومړي ځل یو میرمن دې ته راوتلې وه چې د هیواد مرستیاله ولسمشر سي. ورسپانه د ټایمز مجلې د یو رپورټ له حوالې لیکي چې طالبانو ته دا نه ده مهمه چې انتخابات به څوک وګټي، هغه په دې چې دوی د ولس رایو ته احترام نه لري، بلکې د ټوپک په زور پر افغانستان واکمنی کول غواړي. ورسپانه لیکي پر دې هر څه سربیره په افغانستان کې لا هم د ډیر څه کولو ته اړتیا ده. په دې هیواد کې د قراری او د جمهوریت د ټینګولو لپاره د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون ډیر مهم دی. شیکاګو ټریبیون لیکي دا د خوشحالۍ خبره ده چې افغان ولسمشرۍ ته ولاړو درې مهمو نماندانو ژمنه کړې ده چې له امریکا سره به پر امنیتي تړون لاسلیک وکړي. ورسپانه لیکي د افغانستان راتلونکي ولسمشر که هر یو وي، خو د هغه په وړاندې درې لوی ننګونې پرتې دي چې یو پکې د هیواد اقتصاد ته وده ورکول، دویم د ترهګرۍ مخه نیول، او دریم درغلۍ له منځه وړل دي.
په خوست کې یو ډله وسلوالو او زورواکو د ټاکنو یو ناظم تختولې او په هغه باندې تشدد کړی دی. په دغه غاړه باندې له خوست رجیب الله لوخیل راپور راکړي.
د خوست ښار څخه یو ډله وسلوالو او زورواکو د ټاکنو یو ساحوي ناظم تختولی او د ښار څخه یې د باندې سیمې ته په زوره لیږدولی و. نوموړی کس چې علی ګل مر نیازی نومېږي په ټاکنو کې د ځاځي میدان ولسوالۍ په یوه ټاکنیزه حوزه کې د ناظم په توګه دنده درلوده او د ټاکنو کمیسیون سره د شوي قرارداد له مخې تر ټاکنو وروسته هم د یوې مودې لپاره نوموړي دنده پر غاړه لري. علی ګل مر په خوست کې د یکشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې د رسنیو استازو وویل چې وسلوالو د شنبې په ورځ د خوست ښار له منځه په زور وتښتو او د تښتونې په جریان کې یې سخت وهلی ډبولی دی. نوموړي وویل چې ده ته تښتونکو وویل چې تا د ټاکنو په ورځ د دوی د درغلې
انتخابات مزاحمت کړی
او سمره چې دا کس ما پیژندل د خیال مرجان په نوم یو کس و چې د انتخابات پورې زمنګ مرکز ته راغلی وو او د بخوس کې د زلمی رسول د ټاکنیس کمپاین یو ناظر وو خلکو ګمارل شوی وو
علي ګل مار وړاندې و چې د انټرنیټ لاري د ولسی جرګې د وکیل خبرې خبرې کړې چې له دې غوښتل د دوی د نومان په ګټه کار وکړي نو ممکن د سره شوی برخورد له دې خبرې سره تړاو ولري
نو د دې زمینی دا هم ویل چې په انټرنیټ کې ځینې خبرې د وکیل خبرې هم خبرې شوې وي چې په خبرو کې دغه وکیل غوښتنه کوله چې زه دې په ګټه کار وکړم چون ما غ خبرې کړې او له وروسته د ځخکاري چې عکس العمل د یو خبرو په نتیجه کې و چې د فزیکی برخورد ته مجبور شو
د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل او مبارز محمد زدران ویل چې ولایت مقام د یو رسمي مکتوب له لارې امنیتي او کشفي ادارو ته دنده سپارلې چې د دې پیښې عاملین پیدا او تر قانوني پوښتنو لاندې ونیسي
موږ هم د دوی د عارضي په اساس باندې امنیتي او کشفي ځواکونو ته د یو مکتوب په اساس باندې لارښوونه کړې چې دغه کسان چې هر څوک وي پایدای کې او د قانوني پوښتنو لاندې ونیسي
په خوست کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سرپرست شفیق وفا وویل چې دوی دا موضوع د مرکزي حکومت سره شریکه کړي او د هغوی د لارښوونو په رڼا کې به اجراات وکړي بلخوا خوست امنیه قماندان د یکشنبه په ورځ د نوموړي ولایت د ملکي او پوځي چارواکو سره په یوه ګډه ناسته کې رسنیو ته وویل چې کشفي ادارو ته یې دنده سپارلې چې د پېښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري نوموړي ټینګار وکړ چې په هیڅ قیمت به چاته اجازه ورنکړي چې د ښار عامه نظم او د ښاریانو فردي خوندیتوب ته زیان ورسوي
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
زمنګ کورونا وران شول حکومت وران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو پرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو
اوردن ګستوز د پاره کتور راپور په بنو کې انجمن ترقی پسند مصنفین او د سوري د لاندې د پښتو د دریو نو کتابونو د مخکتنې د سرو شو په دغه دستور کې د غزل شپې په نوم مشاعره هم او ټنګ ټکور هم شو زمنګ همکار عمر دراز وزیر دی غونډه ته ورغلی و دغه راپور را لیکلی دی
دا پروګرام په اولا برخه کې د پښتو درې کتابونو طاهر کولاچوي کولیات تال وزیرو کې د خدای خدمتگار تحریک او د خالد پښتون نوې کتاب د شور په نوی پړاو مخکتنه تا وړاندې شول چا دیبانو او نقادانو ګټورې ویناګانې ور باندې وکړې د مخکتنې دستورې صدر پیژندلې شاعر تبسم مروت مشال ریډیو ته وې انجمن د پښتو ادب لپاره د لویا حسدا
ترقی پسند مصنفین بنو ډیر زیات اخلاص او د کوششونو برکت ته د مردراز مروت صاحب انتهایی احسان ده چې د طاهر صاحب کتابونه یو ځای کړل قدرت په شکل چې موجوده راتلونکو طالب علمانو ته کتونکو ته دا خبره اسانه کړه
د مخکتنې د دستورې مشر میلما پروفیسر عباسی یوسف زایوای دغه شان غونډه کوسا په کوسا په کار دی
او دا کتابونه چې کم چاپ کیږي دا په کار د چټول زلمی وګوري نت باندې هم ورشي دا په اخبار کې هم د خبرونو راشي د ریډیو او ټلویزیون هم د خبرونو ورکی ځکه چې ځوان کل د دې کتابونو نه خبر شي نو هغه ته به هله د طرف ته به و هسيږي او را به شي دا کتابونه به واخلي و به ولي او دراسو کې وخت لپاره به سزده کی
د جنوبی پښتونخوا ځوان شاعر او لیکوال خان زومان کاکړ چې دغه پروګرام لا راغلی وو په دې موکای مشال ریډیو ته خپل احساسات داسې شریک کړل
لبد مرغ لډیر وخت داسې حالات روان دي چې پښتانه چې دی دا لخپل بنیادونه زخه لخپل بنیادی سرچینو زخه او لخپل پس منظر زخه بیل سوی دي مستقبل پواله د خپل پیش منظر پواله ک فکر کول وي چې کم طرف ته تل پکار دي او څه کول پکار دي د دې لپاره ضروری خبره ده چې موږ لخپل پس منظر سره لخپل بنیاد سره لخپل تاریخ سره لخپل ادبیات سره لخپل قامی سیاست سره لخپل قامی روایت سره آشنا شو
د پروګرام په دویم برخه کې مسخوتن د غزل شپې په نوم خواندوره مشاعره هم مشوه
پخپل سلا او پرهبر ملگری ندی خبر سنگر تدرومی و اکثر ملگری ندی خبر پخپل وطن یه خیجوی نڑوی خپل کرونا پخپل وطن یه خیجوی نڑوی خپل کرونا سروک یه خبر کڑی دلختر ملگری ندی خبر راکوز خود غرور لبام شاستر کی می دیرک لرا لدمر بلند ہے گلے مانن محسوس ہے گی
پاپ خائص بیو بہر جوڑو میاد ساتا دے خپل درد نب تصویر جوڑو یاد ساتا زما عظیم بابا جان دے خپل سر پا بیا دے پختنو لب تقدیر جوڑو یاد ساتا
هر سوداگر پکې بدل شو رنگ واړولو دلته چا هم د دې بازار نقشه بدل نکړه.
د پروګرام دریمه برخه د موسیقۍ د پاره ځانګړې شوې وه چې د شمالي وزیرستان نماینده سندرغاړی عبدالرحمن درپخیل تر سحر پورې په خپل خواږه آواز او ساز سره محفل ګرم وساتلو او د ډولزنو د سپېتې سره راغونډو خلکو روایتي اتڼونه هم واچول. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر دراز وزیر راپور راکا اوریدون کو اوس د جاوید مرخیل په واز باندې د خسته سندره تاسو ټول لپاره زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شول حکومت وران کړلو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه؟ دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.